کابل کې د ماپښین دوه بجې سوي. السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو خبرونو ته یو ځل بیا زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په څپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې د کورونا ځپلو سره د دولت پر مرستې باندې غږیږو. دا چې دغه مرستې څه ډول خلکو ته ویشل کیږي، هغه کسان چې د کورونا ویروس له کبله له سختیو سره لاس او ګریوان دي، څونه تاسو د دې مرستو څخه راضي یاست او خلک په دې برخه کې څه کولی سي، دا د دې پروګرام د بحث موضوع ده. تاسو هم کولی سي چې خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړئ را سره. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام واورو، تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفي الله ستانکسي څخه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: نن د اپریل 13 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حمله دوهم تلین ده. د امریکا د استادو جرګې یو غړي ویلي، تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی پخوانی پوځي مارک فریکرز نه وي خوشې شوی، طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. او جرمني په خپله خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې ټول فعالیتونه منع اعلان کړل. بشپړ خبرونه: نن د اپریل 13 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حمله دوم تلین ده. د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په شجرک کې ځانمرګي بریت د ازادي رادیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو عکاس ووژل. د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب د دې پیښې په اړه په یو پیغام کې وویل:
بریت کې د ازادي رادیو خبریالان سباون کاکړ او عباد الله حنانزای او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې ازادي رادیو د شزو پروګرام سرکار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړل خو متزلزل نه شو. مونږ د خپلو وجل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکو.
د اپریل په 13 په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د نهو خبریالانو په شمول پکې ټول ټال شپږویشت ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو او ځینې نور بیا په څو وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله په روغتونو کې ساه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر نږدې دوه لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د بی پولي خبریالانو سازمان افغانستان خبریالانو ته د اورپیکو ګواښونو په دوهمه درجه خطرناک هیوادونو کې راوستی او د رسنیو د ازادۍ په نړیوال جدول کې د 180 هیوادونو ترمنځ یو سلو دوشتم ځای لري. د امریکا د استازو جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي، تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی پخوانی پوځي مارک فریکرز نه وي خوشې شوی، طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د جمهوري غوښتونکي استازي مایکل والټس خبرې نن د اسوشیټډ پریس اژانس خبرې کړې: زه واقعا د هغو خبرو په اړه جدي اندېښنه لرم چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي دي او له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. همدانن چې موږ غږیږو، هغوی یو پخوانی پوځي افسر او د امریکا تبع له ځان سره یرغمل نیولی د سولې د خبرو پر مهال. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریکرز له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لا درکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دی د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. حقاني شبکه چې له طالبانو سره تړلې ده، د امریکا لخوا د یو تروریست سازمان په توګه پیژندل کیږي. په افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 232 نور کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې اوس په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر ټول 2111 ته رسیدلی. په دې ډله کې د 46 کسانو مړینې تایید شوي او د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 206 ته رسیدلی. جرمنی په خپل خاور کې د لبنان د حزب الله ډلې ټول فعالیتونه منع اعلان کړل او ویل چې د ایران له ملاتړ برخمنه دا ډله لدی ورسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د جرمنی د کورونې چارو وزارت ویاند ستيف آلټر نن په یو ټویټ کې د جرمنی د کورونې چارو د وزیر هورست سیهوفر په حواله دغه اعلان خپور کړ. پنجشنبه جرمنی پولیس د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د حزب الله ډلې په څو جماعتونو هم ورننوتل. حزب الله په جرمنی کې 1050 غړي او شاوخوا 30 جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. دا ډله 2013 کال په بلغاریا کې په اسرایلي ګرځندویانو د مرګونی بریت مسؤول بلل کیږي او تر هماغه پیښې وروسته د اروپا اکثرو هیوادونو حزب الله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی. ایران چې د دې ډلې بنسټګر او کلک ملاتړی دی، تر دې دمه یې په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. اخو د ایران دوه لوی سیالان امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د جرمني له دې پریکړې هرکلی کړی دی. د امریکا حکومت وایي د یو درمل آزمایښت ثابته کړي چې د کرونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زر تنو تجربه کړي او ډېره ښه نتیجه یې لرلې ده. امریکا په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته او مړو خلکو د شمیر په لحاظ په سر کې ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې څه باندې 1,940,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 10,000 کسان مړه او نږدې 1,500,000 بیرته جوړ شوي. ټوله نړۍ کې بیا په کرونا د اخته خلکو شمیر 3,200,000 ته رسېدلی او د مړو شمیر 228,000 ته پورته شوی. او د هند سینما بالیوډ یو وتلی لوبغاړی ریشی کپور نن د 18 کلونو په عمر په ممبای کې وفات شو. دا یې له سرطان کړی دی چې بالاخره یې د ممبای په یو روغتون کې ساه ورکړه. د ده په مړینې باندې ګڼو خلکو په تېره بیا د هند د سینما ستورو خواشیني ښوولې ده. امیتاب بچن په خپل ټویټر لیکلي، ریشی کپور ولاړ، وفات شو، زه تباه شوم. د هند صدراعظم نریندرا مودی هم په خپل ټویټر ریشی کپور یو مستعد، لیوال او له شور ډک کس بللی او لیکلی دی چې ریشی کپور د فلمونو او هند مختاګ لیوالو او مړینې د خوښینه کړه. ریشی کپور د کپور د لوی کورنۍ غړی و چې د هند سینما ته ګڼ لوبغاړي ورکړي. د بیلګې په توګه د زوی رنبیر کپور او د دورې ری کرشما او کرینا کپور. د ریشی کپور تر مړینې یو ورځ مخکې بل وتلی فلمي ستوری عرفان خان هم چې نه یوازې په هندي سینما بلکې په نړیواله کچه پیژندل شوی و، د سرطان له لاسه په 45 کلنۍ ومړ.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. د آزادی پچپوک دا پروګرام تر دریو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د بندیزونو له امله لا اغېزمن شویو سره د مرستې مسأله څېړو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سیشن بی پروس اعلان وکړ چې د کابل ښار له نان بیانو به بی وزلو ته د وچ ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي او بیا به د نورو ولایتونو لور ته دا پروګرام تمدید شي.
په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونه که هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
د کووید 19 ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره حکومت د افغانستان په ښارونو کې بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو کدا ګټه رسولې بي چې کورونا وایرس په چټکۍ خپور نشي، دا زیان اړولې دي چې مزدور کار د ریړو چلوونکي او لوی سره د وړو کاروبارونو خلک له اقتصادي پلوه اغېزمن کړي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو نن وویل چې د کورونا وایرس د خبرېدو سرعت په هیواد کې زیات شوی.
کسان د کرونا په ویروس باندې اخته او مجموعاً 1,325 فعال واقعات موږ اوس د هیواد په کچه لرو. تحلیل ارقام فعلی ما در واحد سربلانس وزارت صحت عامه نشان میده که ابتلای افراد به ویروس کرونا و سیر ابتلا ارقام ویروس کرونا سیر سعودی رو دارن.
د کرونا ویروس خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې اقتصادي ستونزې په ډېرېدو دي. د خوړو نړیوال سازمان تیرونی راپور ورکړ چې سږ کال به د دوی له اټکل سره سم په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د فقر تر کرښې لاندې به وي 215 میلیونه ته ورسیږي. دا شمیره تیر کال چې کرونا وایرس نه و 135 میلیونه و. د دې لپاره چې په افغانستان کې له خوارانو سره مرسته وشي او سمه مرسته وشي، خلک باید څه وکړي، حکومت باید څه وکړي؟ دلته په خپرونه کې دا موضوع له میلمنو سره څېړو. میلمانه مو دي نرګس مومند د کابل ښاروالي ویانده، امیر ګل شاهین له کابل د ولسي جرګې غړی، رضوان مراد د مرستیال ولسمشر د رسنیو د برخې مسؤول مو میلمانه دي. د دوی هرکلی کوم. که لومړی راشم اغلی مومند ته، نرګس جان مومند، په کابل کې د وچ ډوډۍ د ویش بهیر ستاسو له اټکل سره سم روان دی او ستونزې پکې څه دي تر اوسه؟
سلام، وخت په خیر تاسو ته، درنو اوریدونکو ته هیله ده تاسو ټول جوړ اوسئ او له کرونا څخه هم په امان اوسئ. البته د حالات په کتو وروستۍ پریکړه چې وشوه هغه دا و چې د ډوډۍ ویش مستحقینو ته را پیلیږي. یوې اونۍ راهیسې د مونږ منظم د مونږ ناحیې همداسې وکلای ګزار اکثر ته هم مخکې هم په دغه پروسه کې وکلای ګزار د کومک په کې، مګر په دې پروسه کې نه یوازې وکیل د ګزار بلکې امامان همداسې رئیسان د ناحیې مربوطه کسان او یو ډېر کوپي چې نورو کومکونو ته مونږ درلود، هغه دا و چې په دغه اکثرا خلک پر رضاکاره توګه، یعنی د جامع مدني د مدني ټولنې خلک هم پر رضاکاره توګه راغلي دي او په دغه پروسه کې د مونږ سره مرسته کړې ده تر څو د مستحق ټولولو کې او د لیست جوړولو کې زموږ سره همکار پاتې شي. بنا پر همدغه باندې یوې اونۍ مونږ په دې باندې کار وکړ او پرون لسم د څو ورځو باندې لړۍ پیل شوه چې خپله د ښاروال څخه ګزور وکړي او دا لړۍ ان شاء الله په همداسې شکل باندې ادامه لري.
بلې، که تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړئ، ځینې ستونزې په کې شته تر اوسه ستاسو په نظر؟
دقیقا ستونزه مونږ اسمان مخکېږو، خو مونږ هڅه کوو چې دا ستونزې لنډې کړو او راکمې کړو. د مونږ یو له ډېرو لویو ستونزو څخه دا ده چې د مستحقینو ټولول او د هغوی په لیست کې برابرول یو له لویو ستونزو څخه ده. هماغه دی چې مونږ بېلابېلو نهادونو د بېلابېلو شین چې داخله کړی تر څو خلای ما یعنی بل شي او حق مستقیم ته ورسی. نو دا یو د هغه ستونزمنه پروسو څخه ده. او همداسې بل دا چې تاسو پوهیږئ چې وضعیت جدي دی، وضعیت کرونا وضعیت دی او خلک هم اکثرا کم حاضر کیږي په دغه پروسه. د خپل د موږ دفتر فرماندار هم بنا پر دې چې مثلا کله چې عمرونه چې د دولت په اجازه نه دا ورکړ شوی دی چې دوی په دې پروسه کې ګډون وکړي، نو دا هم یو له هغه ستونزو څخه دی. خو مونږ هغه بدیلې لارې هم ورته موندلې دي او هڅه کوو تر څو دا یو بریالی پروسه وي.
مننه امیر ګل شاهین صاحب، تاسو د ولسی جرګې د یو غړي په صفت د کابل په ښار کې د وچې ډوډۍ د ویش ستونزې په څه کې وینئ؟ او لکه څنګه چې نرګس جان مومند اشاره ورته وکړه چې د مستحقینو د نمونو ټولول سخت دي، په دې برخه کې تاسو مرسته کړې ده؟
مننه. سلامونه او نیکی هیله د ما ټولو هیوادوالو ته. خدای وکړي چې ټول جوړ او روغ اوسېږي او په امان کې ټول هیوادوال اوسېږي. د ما په نظر پروسه مطلق ناکامه ده چې کومه پروسه دوی شروع کړې ده د وچې ډوډۍ. د دې پر ځای باندې باید دغه چې لکه هر مستحقه کورنۍ ته دوی اوړه ورکړي، هغه مستحقه کورنۍ ډېره اړتیا لري. وګورئ په دې کې ډېر غبن او فساد دا چې دا پرون دوی دغه لړۍ شروع کړله، مونږ چې تعقیب کړله فساد نه ډکه ده. څو ځای د دې چې فساد دخیل ده، اگر چې ښاروال صاحب ډېر تاسو تر جای پورې چې پېژنم ښه سړی ده، شخصیت ده، اما متاسفانه چې دغه لړۍ چې اوس شروع ده دا له فساد نه ډکه ده. مونږ خپلې مرستې چې وکولې د مونږ په شانته د ملي تجارانو په شانته مخکې دولت کومې مرستې وکولې، غنمې وویشل په مستحقه کورنۍ باندې. د ما نظر باندې دا ښه وه چې دوی اوړه خریداري کړي وای او هغه مستحقه کورنۍ ته په ټول افغانستان کې شي وای.
شاهین صاحب محترم، بله شاهین صاحب، زه له ټولو میلمنو هیله کوم چې تاسو په لنډو باندې ځوابونه راکوئ چې تر اوریدونکو ډیر څه ورسو. شاهین صاحب، تاسو چې مطلق ناکامه ده، فکر نه کوئ چې د مطلق حکم ډیر قطعي ده؟ ځکه چې پرون فرضاً په خواله رسنیو کې ما په خپله ډیر فلمونه ولیدل چې ویډیوګانې مې ولیدل چې خلک په قطار باندې ولاړ وو او هغوی ډوډۍ ترلاسه کوله او خوشي هم څرګندوله.
دا خو زه منم چې هغه کوم مصارف چې دولت کوي د دې په هغه باندې دا ډېر کمه ده. وګورئ چې یو ځای کې مستحقه کورنۍ هلته په زرګونو کورنۍ وي، هلته دوی سل یو نیم کورنۍ ته هلته دغه هغه ورکوي. نو دغه چې مونږ ارزونه وکوله، دوستانو سره هم تماس ونیوه، مستحق ته دغه ډوډۍ نه ایشل کېږي. هغه چا ته ایشل کېږي چې هغه د دغه ډوډۍ ته ډېر کم مستحقه دي. زیاتره هغه خلکو ته ایشل کېږي چې هغه یک مستحقه
بیا هم او بخشه. شاهین صاحب، فکر نه کوئ چې لا ډیر وختي دی چې تاسو ورله وره دا حکم کوي چې مستحقته نه ویشل کیږي؟
نو موږ خو په کابل استازي کابل کې ټول سره نږدې نه اړیکې لرو. هلته مو چې ملکانو نه پوښتنه وکوله، مولا امامانو نه پوښتنه وکوله، د هغه وکیلانو سره مو پوښتنه وکوله. نو تقریبا 80% مستحق خلکو ته ډوډۍ نه ویشل کیږي. دا به په آینده ورځو کې هم تاسو وګورئ.
بله مننه. رضوان مراد د مرستيال ولسمشر د رسنیو د برخې مسول، تاسو د شاهین صاحب د خبرو په اړه باندې څه وایست؟
مننه شیبر صاحب، سلام تاسو ته، شاهین صاحب ته او مرمن زه حیران چې څه رقم فقط د یوې ورځې د ویچ په اړه چې په لومړي سر کې د شاهین صاحب د شرکت کوي او بیا په خپل شاهین صاحب چې ملکه
مراد صاحب وبخشي د ټلیفون اواز هم خراب دی، که وبخشي مراد صاحب د ټلیفون اواز هم خراب دی، قطع وصل کیږي که لږ څه تغییر وکړي خپل د خپل ځای هماغه حال دی. اوس یو څه بهتره
چې د چکم استدلال کوي چې بل ملکانو او بل امامانو سره خبرې کړې دي، خو ټول مسؤلیت هغه بل امامانو ته او ملکانو ته وزر وکیلات شاهین صاحب محترم د خلکو ته سپارلی دی. لومړی مرستیال یا دوهم مرستیال دې راووځي، هر چا د کور مخې ته دې ودرېږي او له هغوی دې پوښتنه وکړي چې مستحق څوک دی. هغه په هېڅ مرې دغسې نه عمل کېږي، نو څوک چې د الله د کور نه نمایندګي کوي، څوک چې د خلکو مقدم دی او مقوی مستحق خلق پیژني او پروسه په ټول عمر کې همدغه رقم تر سره شوې ده. په لومړي سر کې د پرونی اول ورځ او بل دوهم ورځ ده دا به تاسو ته مېرمن محمد هم وایي چې سلګونه زرو کسانو ته وچه ډوډۍ رسېدلې ده، او دا صرف د وچې ډوډۍ مسئله نه ده، دا په راتلونکو کې په مکملو خوراکي توکو او فقط موږ خلکو نه بیا د شاهین صاحب خلکو له اړو چې څومره سخت پر ځای چې داسې عاجل انتقاد وکړو، ښه دا ده چې حکومت ته پیشنهادونه وکړي. دی وایي چې پروسه مکمله ناکامه ده، د کامیابۍ لپاره یې دی څه وړاندیز کوي. راځي
البته شاهین صاحب یو وړاندیز وکړو چې مراد صاحب شاهین صاحب دا وړاندیز وکړو چې د دې په ځای دې وړه وویشي.
نه، خبره داسې چې وړاندیز څو ځله مطرح شوی دی د ولسمشر په غونډو کې، د لومړي مرستیال په کې ولې فقط د دې لپاره چې حکومت د احتمالي فساد مخه ونیسي، او که فساد کیږي نو په ډوډۍ کې خو د څلور پنځه ډوډۍ او فساد وشي، لیکن د وړو کې خو بیا ډېر زیات د فساد اندازه زیاته ده. موږ هڅه تر څو چې هغه منحني حالت د کورونا رسېږو شي ور صاحب، په هغې کې موږ لاندې نه شروع کړو تر لاندې سطحه کې د فساد مخه ونیول شي او بیا د پاسه نه پرې راشو. اوس نو که چېرته پیشنهادونه د ملګرو دام دي چې ولې نقد پیسې نه ورکوي، چرچو خپل کور ته نفقه واخلي، په نقد کې هم د فساد احتمال زیات دی، په ورو کې هم د فساد.
مننه مراد صاحب،
چې د وچې ډوډۍ نه او د همدې میکانیزم له لارې به د نور ډوډۍ پورې دا منحصر کېږي نه او نه په کابل.
بله مننه مراد صاحب. مننه مراد صاحب، ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې څرنګه له خورانو سره د دغه کورونا ویروس تخپرېدو پر مهال په افغانستان کې مرسته کېدای شي، خلک باید څه وکړي او حکومت باید څه وکړي. یو خبرتیا لرو، تر خبرتیا وروسته بیرته میلمنو ته ورګرځو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړي.
ازادي په څپو کې پروګرام دی. رابه شو شاهین صاحب، شاهین صاحب مخکې رضوان مراد دا انتقاد وکړو چې وار له واره باید دا حکم ونه کړو چې دا مطلقه ناکامه پروسه ده، او یا هم فیصدي اعلان کړو چې اته فیصده مستحقو ته ویشل کیږي دا وچه ډوډۍ. لږ څه وضاحت ورکړي، بیا د هغو اوریدونکو نظریات او سوالونه له تاسو سره شریکوو چې د فیسبوک له لارې یو لړ پوښتنې کړي دي.
مراد صاحب دما پیام دا ده چې مونږ د خلکو استازي او خلک مونږ سره ډېر نږدې نه تماس لري، دا مشوره د هېڅ سره نه ده متاسفانه. دغه کومه لړۍ چې دوی پیل کړې ده، زه وایم چې مطلقه ناکامي به تاسو وګورئ چې د دې ناکامي به ټول ملت ښکاره شي. زه په ولسمشر هم غږ کوم چې د وړو پر ځای باندې اوړه، د ډوډۍ پر ځای باندې اوړه واخلي، اوړه مستحقه خلکو ته توضیح شي. دا ډېره ښه وي، پیسو کی هم دلتا فساد ده په ډوډۍ کی هم فساد ده تاسو وګورئ یو ډوډۍ په 2 روپۍ باندې کیږي کوم خلکو ته تل ته دي چې دا به د حکومت له کنټرول نه موږ او دا غچا چې دا شروع کړی دا چاکم مشاورینو چې رئیس مشوره ورکړي ما په نظر باندې دا مطلق ناکامه ده او دا باید زر تر زره توقف شي او دې پر ځای باندې وړه توضیح شي نو دا یو ډیره ښه لاره ده واخلي او هغه مسایق
مننه شاهین صاحب په فیسبوک کې یو شمېر کسانو پوښتنې کړې دي دا پوښتنې لطفاً تاسو ته زراجه کوم په لنډو لنډو ځواب ورته ورکړي خالد خادم لیکي د پخو ډوډیو د ویش سلسله نورو ولایتونو ته هم غځي شي البته دا سوال جواب شوی دی چې په پیل کې ولسمشر اواز مرخصته وي غدي ته اشاره کړې وسی په دې ونه کې به څو ولایتونو ته ورسره به نورو شهرونو ته هم تمدید شي دا پروګرام وحید الله افغان لیکي دولت د وچ روډي ترڅنګ نور مرستې هم کوي او د مرستې دا لړۍ به تر کله دوام کوي نرګس مومن بله دا سوال تاسو واخیست د فیسبوک د لارې دا پوښتنه سوې ده چې دولت د وچ روډي ترڅنګ نور مرستې هم کوي او د مرستې دغه د وچ روډي د مرستې لړۍ به تر کله دوام کوي مانا نه
پخ سي اول ځکه چې وایم چې تاسو په پام کې نیول شوې ده نو پر اتم کې کېدای شي هغه پریکړه هم د حکومت په سطح باندې وشي چې د دې ترڅنګ به نورې کوم یعنی د خلکو سره کیږي
بله
هغه چې آیا تر کوم وخت به بدا ادامه لري سوال په دې کې ځواب دا ان شاء الله خدای کول هدا خپل ترغه وخت پر ادامه لري تر څو چې
عبدالحق صادق په فیسبوک کې پوښتنه کړې ده د اکثریت افغانان چې په اطراف کې ژوند کوي او د اکثریت اقتصاد خراب دی دوی به څه کوي له دوی سره مرستې وشي مراد څه په لنډو
افغانستان بلکې د خوراکي مواد برخې د افغانستان په ټوله سطحه تقسیمېږي او بېوزلو خلکو ته رسېږي د ولس همکاري پکې اړینه ده
مننه حافظ الله جلالزی له غزنی ته پوښتنه کوي چې د اړمنو خلکو د تشخیص لپاره څه ډول میکانیزم شته که نشته شاهین صاحب
دا خبره
ما وانه څه خسته لې تکرار حافظ الله جلالزی لیکي چې د مستحقو کسانو لپاره چې دوی تشخیص شي څه ډول میکانیزم شته که څه هم تاسو مخکې وویل چې خاص نشته لیکن فرضا ولسی جرګه یا تاسو د کابل د استازو په صفت باندې څه میکانیزم ورته وړاندې کولی شئ
ګوره موږ دغه میکانیزم ورته وړاندې کوو چې ساحل د ګذر وکیلان کولی شي صحیح کسان هغه ملایمان چې ډوډۍ ګوره ډېره اوږده پروسه ده
نه شاهین صاحب شاینس دته به بیان راځو چې تاسو بیا وړو ته ورشي چې وړو دی وبېشل شي هغه خو به هر څوک بل ورځ به بل وړاندې کوي چې میوه دی وبېشل شي لیکن دا اوس خو ډوډۍ وبېشل کیږي د ډوډۍ لپاره میکانیزم څه شي دی یعنی تاسو څو وړاندې کوي چې څنګه کېدی شي چې همدغه وېش به تر شي
دا میکانیزم دې لپاره خو زه کوم د بهبود لپاره خو و چې کومه پروسه دی شروع کړې ده نو نه او موږ د ملکانه چې دغه خدای دا باندې وی شي نو خو دې دا پروسه شروع کومه ده دا پروسه
bale بل اوریدونکو ساحل احمد شعیب زید دا پښتنه کوي کدا دا پروسه به کلیو ته په کوم ډول ورسی شي مراد څه پلانډو کلیو ته چې امنیتي مشکلات هم شته نو تاسو اشاره وکړه چې ولسوالیو ته بمځي سخت نه ده
دغه مسله په دوه کټګوري وشل شي کوم تر غریب پمبه کار کوي چې هغه سیمه چې کار دی یا د وسلوالو په کنټرول کې دی یا تک نفوذ ورسیدگی کم ده هغه لپاره به سره هم پروګرامي په هم به باندې باندې شیبه سره باور کوي اوس ولا سم شهر لمړی مرسیال او هغه نور رهبری دي چې غونډه کې چې څه رقم لنړیوالو مرسته ترلاسه کړو سره هم خپل مسؤلیت او ولست ورسو دغه ډوډۍ چې اوس تقسیمي کې شاید محمد پدې د لپاره تر اوسه یو ورته نړیوالو مرسته نه کوي د افغانستان حکومت د دې چې نه کوي تر څو چې قرنټین وي تر څو چې د نړۍ حالت وي د حکومت له خوا به د مرسته کې سبا مترسي او پدې موږ خبره کوم چې د دې پر ځای چې اني انتقاد وکړو خو خبره دا ده چې لاس نیوي
مننه مراد صاحب شفیقان لخوست ولایت څخه دا پوښتنه لري ولسوالیو کې هم خلک ډیر غریب دي د هغوی لپاره حکومت کوم پلان لري دا واضح شو دلته او یو بل اوریدونکو هم سمدی هم ورته پوښتنه کړې ده اوس پره شو د اوریدونکو وړاندیزونو ته چې په لاندو لاندو به له تاسو سره شریک کړم یو اوریدونکو کامران همت وړاندیز کړی دی د دې له خاطر چې دا پروسه شفاف شي مرستې د امنیتي ځواکونو له لارې تقسیم شي څرنګه نرګس جان مومند آیا ممکنه ده چې داسې وشي بله فکر کوم له دوی سره بله اوس مې آواز اوري نرګس پوښتنه دا وله چې کامران همت یو اوریزون کړي هغه د لیکلي دي چې کدا مرستې د امنیتي ځواکونو په لاس تقسیم شي د فساد مخه به ونیول شي په دې باندې فکر کړی دی شاروالي
ترسره کوي خو بیا هم د دې لپاره چې موږ دا پروسه شفاف کړو څنګه چې مخکې هم درته وویل چې موږ په دې پروسه کې د تیرو پروسو په پرتله د وسلو
بل متاسفانه د ټلیفون لاین ګډوډ دی ډیر متاسفانه سم نه سره ورو بل بله دلته یو شمیر نور اوریدونکو وړاندیزونه کړی دی وړاندې ازادي رډو ته ستاسو یو شمیر ستاسو پیغامونه به هم له میلمنو سره شریک کړو د ټلیفون شمیرې بیا زه درته اعلانوم وروسته حبیب الله ریاض په دا وړاندیز لري چې د کورونا د خپرېدو لپاره خلک اصول نه مراتوي حکومت د خوارانو تر کورونو ډوډۍ نشي رسولی مراد څه بله دا ټلیفون هم ګډوډ دی دا ټلیفون زموږ ټلیفونونه ډېر ګډوډ دي نن متاسفانه اواز سم نه اورېدل کیږي او د مراد صاحب ژغ نه اوري ازاري په څپو کې پروګرام دی دا پروګرام په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي اوریدونکو ته به مخه کړو د کورنۍ شمیرې مو د 0909235 بل شمیره د 0923255 او نړیواله شمیره مو د 0042022111205001 اوریدونکو په لاین کې را سره دی مهرباني وکړئ یا سریب سپوک پروګرام دی بله
سلام علیکم احترامات تاسو سره اوریدونکو ته وړاندې کوم چې خپل وفا ما د کپسا ولایت څخه میاړي کوي ولر یو درې نوښتو ته اشاره کوم که تاسو اجازه وي او مشخصه پوښتنه هم منو څخه
مهرباني پلانډ
اول خو ګوري حکومت دغه د دیوالو سره د ویش په برخه کې یو منظم پلان نه لري په دې برخه کې د ګډوډۍ سره مخ دي
وفاصه فکر نه کوي چې ډوډۍ په کابل کې ویشل سوي دا او تاسو په کاپیسا کې اوس یو ورل وروي چې پروګرام منظم نه دی
حکومت میلیونونو پیسې مصرفوي او مهنګي موجوده نه ده او نظارت هم موجود نه ده په دې برخه کې. تر څو چې صادق خلک ونه ګمارل شي تاسو خپله قضاوت وکړئ. کله چې د یو ملک د رئیس جمهور یو خاص استازی کله چې یو وزیر په فساد باندې تورنیږي او هغه ولسي جرګه غواړي هغه محاکمې ته معرفي کړي نو هلته د هغې ملک هغه نور ټیټرتبه خلک هغوی به کله په دې
وفا صاحب بیا بلې موضوع ته ولاړو. وفا صاحب بلې موضوع ته لاړو. د دې له خطر سره بحث امداده چې مرستې باید وویشل سي او څرخه مرستې وویشل سي. مثلا شاید بهتره سوال دا وي چې کاپیسا ته د مرستې څنګه رسیدای شي، هلته څنګه مؤثره ویشل کېدای شي او خلکو ته رسیدای شي. مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. ور بله ازادي پڅپوک پروګرام دی، بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم، لکیم افغان یم، کندهار ولایت.
مهرباني،
مننه تاسو مننه تاسو سلامونه تاسو د یو نظر لرم، یو د ریزون باندې سوال غشتنه لرم چې شاید د دې جواب کې به نه کې نظر دا عمل د کوم مری سدي کې د بیت په منظم ډول دا شو وي چې حتی رضاکاران دا سره رضاکاران چې به دا کې چاغې د حکومت تر سر لاندې هغه خلک جر سړی ته خپل وخت پر کور باندې ووي شي هغه به ډیر شفاف نه دا چې دی خلک ورغاړي نمک لیکن ورته کوي او بیا سړی ته نو رسیږي. سبلان مثال در کوم، د غتیر ورځ په شاول کوټ ولسوالۍ کې د کندهار ولایت دلته یو نفر سره ټلیفون کوي، هغه لزمش خاطر مرستې راغلي دي. مثال د خبرې وړ دي، غوړ دي، میده خوراکي توکي لکه لوبیا او نخو دي، برو د چای دا شان دي. ولمرته خالي وړ راورسېدل، غوړ او چای او برو دا شان ملکان او کومندان او لسوال دي وګرځول چول داز مزاکري او نخو دلته فساد ما بینځ ته صبح دا رقم ویشل چې څار سړی ته باید خلګو پیژنه چې دا سړی مجبور دی دا ورکول شي او دا ته او پاته سو پښتن هم دا د رضوان مراد چې مثال د خبرې دا خوم په دغه مرستو کې راځي یا دغه روان وضعیت مرستې دی هغه کوم پیسې چې مصرفېږي هغه په دغه روان وضعیت کې حساب کېږي دغه کم د سیو تیر هفته کې به ان شاء الله چې په بلخ ولایت کې کم قراردادونه سوي و د کورونا د روغتون لپاره دی چې یو شپر کټ په 2000 افغانۍ قرارداد اخستی او یو ټي وي په 10000 افغانۍ یو نه ترموس یا دی باید درې نه
دا خو د فیسبوک خبرې دي. عبدالحکیم برور، دا د فیسبوک خبرې دي. ته په کندهار کې ګوره، ته په کندهار کې او وای چې د مزار شریف د چایو ترموس په 5000 اخستل شو، فکر نه کوي چې اضافي خبره ده. دا خبره سي داسې ګوره، نه داسې کوي چې ما داسې اوریدلې دي بیا خبره سمه ده. کدا سی وای چې دغه رقم اوازی دی بیا خبره سمه ده. اما کله سی حکم کو فکر کو چې زیاته ده.
نه چې برته زبا خبر دو کوم مر ده خبر اعلان سره چې پټرنیز را سنی خپل خبر اعلان دغه اسنادونه شریک کړو. هاي نو هغه داسې
نه خو هغه اسناد ته اشاره وکړه. ګور مثلا وای چې فلانی خبریال ما ته وویل یغه دغه سند درلود چې دغه رقم ده، ځکه په افغانستان کې دغه هغه نه ده د رسنۍ دا رقم سوي دي. د هر څو کار خبره کوي بیا بل اوریدونکو فکر کوي چې دا هم رښتیا ده. کېدای شي چې دا رښتیا وي، زما مطلب دا نه ده چې دا به رښتیا نه وي، لیکن کچیرې مستند خبرې وکړو او له خپلو خبرو سره پام وکړو حقایقو ته به ورسو چې هغه رښتیا هم په بلخ کې دا کار سوی ده که سوی. کېدای شي چې هغه مسؤول هم دا کار وکړي او بیا مخ
بل سبدی سړن چې مشته جو وضاحت راکړي دي سړن چې مشته جو وضاحت راکړي چې دا هیڅ فساد نه دي سوې نو خو موږ وینو تل تر
څو داسې ګوره. بله مننه چې په خبرونه کې مو پرخه سره وښسته. بله بل اوریدون کې ته به مخ کو ازادي په پوک پروګرام دی، مهرباني وکړي.
بله
السلام
علیکم. بله
مهرباني تاسو پلان کې اوسئ.
باچا خان خبرې کوم، د ننګرهار څخه تاسو سره تماس کړم.
مهرباني تاسو پلان کې اوسئ.
باچا خان خبرې کوم، ننګرهار څخه تاسو سره تماس کړم.
بله خپل خبره کوي
دا اور دا د شیخ نصری څخه د موږ قانون چې اولی ته په هغه کړه دا کورونا فند دا چې کړه نو پته کا کې ډېر بیچاره او غریب خلک پراته دي او والا کو سره ستکه هغه شوی مرسته شوی دا او دا ډوډۍ په باره کې کنن چې هغه خبره ده نو دا ډوډۍ په باره کې موږ دا والی څنګه څو ورځې به چا خلکو ته دا هغه څو ورځې چې کم سره غریبي او بیچاره خلک دغه خلکو را نه رسیږي موږ په دغه ګیم کې پراته یو خدای راستي کا خبره چې یو ټیم خپل تر راغله او نو لیدلې دي بس مونږ ولي کولی شي او نور ته خبر نه وي چې بس د الله دربار ته مو
بلې مننه مننه چې په خبرونه کې مبارخ را سره وایسته دا وړاندیز به مهم شریکم مراد صاحب ټلیفونونه ډیر ګډوډتي کوم چرته د دې اوریدونکو پښتنې اخیستې وي په لاندو باندې خپل نظر څرګند کړي
مننه شی پر څه په لومړي دوه چې اوریدونکو په څنګه ماته سم را ورسې د لږه کې په تماس خاطر او غک ډیر وصل کیږي نو د دې ورستی مې ورکم بک لري دا سره شریک کړی هغه دا چې اوس پس رام روان دي او د خارونو په سطح چې دوام کوي یعنی لوی خارونو ورسته د ولایتونو د سطح دوام کوي خیرات ولایت هر ولایت په چیر ته چې اسید پذیر خلک دي چې هغه خلک چې واقعي ضرورت لري مونږ دوی چې وطن کې ډیر نادر او غوښه خلک دي اما متاسفانه قطر ضروري امور ولاړ د هم حق کس موټر کړو
بل مراسب ټلیفون ډیر خراب دی متاسفانه ډیر د خلکو پورې مربوط مسله ده او د ټلیفونونو لاینونه ډیر ګډوډ دي او خراب دي نرګس جان مومند ځینې انتقادونه په دې باندې ډیر وسه هغه د اداري فساد پکې زیات دی څرنګه د اداري فساد خبره ډیر عام شوې ده او کنه څرنګه نیول کېدی شي مثلا په دې کابل کې سپنانوایانو کې ډوډۍ ویشي په دې برخه کې تاسو هم د یو څل لري چې مهرباني
مونږ البته نه هیتان هڅه کوو چې د فساد مخه ونیسو څنګه مې چې په کتاب کې یادونه وکړه د دې لپاره چې مونږ د فساد مخه ونیسو مونږ بیلابیل ارګانونه په کې مو په کې داخلي کړل ځکه چې مثلا د یوازې په یو او په یوې ډلې باندې اړه ولري کله چې په دې کې ستونزې راځي چې مونږ د بیلا بیلو کسانو د بیلا بیلو بنیادونو نه هدون او کې په داخلې کړې ترڅو اول دا چې د مستعفین او په جننه کې د موږ سره مرسته وکړي او بل دا چې بیرته په حق بیرته حقدار ته موږ مستعفین ته ورسیږي نو دا هغه څه دي چې مونږ هڅه ورته کوو او کې به سفر بیا هم خلک فساد کوي او د دې پروسې مخه نیسي نو
بل مننه البته د فساد پوری تمیم تکل په فیسبوک کې د پیغام لیکل دي چې د البته له کابل د لیکي چې زموږ سیمه ته پرون یو ټیم راغلی وو چې دروغ ورته ویل چې دا می کور دی خپل نه دی او حال دا چې خپل کور درلود او د بیا لیکي چې د نن بیان او څارنه هم باید وشي چې ډوډۍ کمه پخوي او د په وینا چې فرضاً 300 ګرامه وزن دی نن بیان او 250 ګرامه ډوډۍ پخې کړی دي نرګس مومند تاسو دا تاییدوي
اوله خبر دا چې کله چې مستحق خپل پولیس کې نسو هغه یوازې د یوې ډلې د فرنه نه پیریږي بیا هم تکراروم چې هغه د ټول ستون مخنه پیریږي او هغه ساکس لیدل کېږي آیا دا واقعا مستحق دی کنه اوله خبر دویمه خبر دا چې تاسو ډوډې د ګرام پاړه ویلې مون پرون چې دا کار پاین کړ شاوخوا د 1902 نوایانې د مونږ سره ثبت دي ټول نوایانې په کابل ښار کې دي لا تر اوسه د مونږ سره نه دي ثبت شوي 1902 شاوخوا هغه نوایانې سره لیست د مونږ سره ثبت دی او په ځکه پرون د ډوډۍ ویش جریان درلود هغه هم په اصطلاح په عامه اصطلاح هم چې هغوی هم په د ویش په جریان کې دوی هماغه او دې یو کار دغه چې دوی د ډوډۍ د ویش نه نظارت کوي
بله دلته جنوب ریډونکو یو بل اندیشنه شریکه کړی ده چې خپل هم د دې شاهد يم چې کوم ویډیو فلمونه د کابل د شهر د ډوډۍ د توضیح خبره شوې دي په جنو سیمو کې ناسم ډیر رعایت شوی دی خلک په فاصله کې سره ولاړ دي لیکن په جنو ځینو کې بیروبار ډیر زیات دی د خو د کورونا له خاطر زهر دی چې خلک سره نږدې ولاړ وي دغه ستونزه به نن او سبا او پراتونکو ورسو کې څنګه حل کوي نرګس جان مومند
خبر اصل دا څه ده چې بیا هم موږ په
خبر ور تاسو ته یز لتکرار کړم چې د موږ سره شاوخوا دیارلس سوه څو شپېته نمایانې چې د موږ سره کوم حساب نه وي غلط کړي هغه سره سب دي. پرون په دغه ټولو نانوایانو کې د ډوډۍ ویش جریان نه درلودې. په هغه نانوایانو کې چې د ډوډۍ ویش جریان درلودې آمادګي ورته نیول شوې او وطن په پام کې نیول شوی و. هغه عکسونه چې اوس په د بیلابیلو ساحو کې په سوشل میډیا کې خپرېږي هغه اکثرا هغه نانوایانې دي چې هغه یا مثلا د موږ سره سب نه دي او چې د موږ سره سب کوي هغه ته ډوډۍ ویش د موږ لخوا نه وه. هغه کېدای شي د خلکو هماغه عادي خلک ورځي او ډوډۍ اخلي. هغه څه پروسه وه.
مننه شاهین. امیرګل شاهین د کابل د ولسی جرګې غړی چې مخکې ټلیفون قطع شوی و اوس بیا را سره په ټلیفون تماس کړي. شاهین صاحب بله. شاهین صاحب اوري بله. هلته د بل چا آواز هم. شاهین صاحب دغه پروګرام د مرستو چې ځینو اورېدونکو په دې باندې هم ټینګار کوي چې دا باید ژر تر ژره کلیوالو سیمو ته هغه شی تمدید شي دا د ډوډۍ یا نورې مرستې څرنګه د ولسی جرګې د بله د کابل د ولسی جرګې غړیو داسې یو اخه کړی دی په خپلو منځونو کې کومه غونډه کړې ده چې په کابل کې مرستې باید څرنګه وویشل شي؟ پوښتنه دا ولې چې د کابل د ولسی جرګې غړي چې شمیر هم زیات دی د کابل دوی په خپلو منځونو کې غونډه کړې ده تر اوسه پورې چې د کابل په ولایت کې فرزن له بېوزلو سره چې د کورونا له امله مشکلات زیات شوي دي څرنګه مرستې وشي؟
بله و منګه ډیر ښه یو ماهنګي لرو په خپل منځ کې دغه درې ډېر استازي چې د کابل د خلکو استازي دي منګه واتس اپ ګروپ لرو په خپل منځ کې په کې هم سره تماس لرو او دې تر څنګه په خپل منځ کې منګه خپل مجلسونه کړی دي سره همیشه وخت هغه مجلسونه سره.
شاهین صاحب لند راشي دي ته تاسو څو وړاندیزونه کړی دي چې ټول سره موافقه کړی دي چې د مرستې باید داسې وویشل شي؟
مراسې خو دغه اوس د موږ په ان باندې دغه څه ده چې لکه مخکې هغه یو ورور وویلې چې ملي اردو ته ورکول شي او د ملي اردو له خوانه دغه مرستې په ټول افغانستان کې وویشل شي. د ما په نظر به دا به ډېر یو شفافه پروسه وي، تقریبا شفافه به وي. داسې به نه شي سره خو یو څه حد پورې به شفافه وي. نور دغه ټول هر څوک چې دغه مرستې که ډوډۍ ویشل کېږي که نغدي پیسې ورکول کېږي که غنم ورکول کېږي تاسو ولیدله چې دې کې تقریبا 70%
فیصدي ته به هم نه ځو. شاهین صاحب په اروپا کې که فیصدي څوک وایي خو دقیق ارقام شته، په افغانستان کې خو حساب نه دی معلوم. د کابل د ښار نفوس تر اوسه پورې نه دی معلوم، نو فیصدی بیا څرنګه معلومه شوه؟ مراد صاحب که چیرته دې ته راشو چې دغه نورې مرستې اوس ټلیفون لینونه یو څه بهتره شول چې دغه نورې مرستې چې په نورو لری پرتو سیمو کې هم د افغانستان حکومت په پام کې لري دغه شفافې وشي، ځکه چې په کابل کې خو لا دا ممکنه ده چې نظارت وشي، لیکن په اطرافونو کې هغه یو اورېدونکو له کندهار هم د عبدالحکیم دې ته یو اشاره وکړه، څرنګه کېدای شي حکومت باید څه وکړي؟ بله مراد صاحب.
بله شیبر صاحب غاړ نه وره دل نو وخت راځي دا تلیفون ستوند ده. خبره د سپچې مخک شاهین صاحب له چې ملي اردو ته په هیڅ صورت د افغانستان دولت او د پولیس امنیت یا واکونه غریب د دوی رسولو په ویش کې د پروسه کې د خاطر شامل وي چې هلته دوی صورت شته هلته څومره چې پولیس لري ځکه موږ د پټې اكيد له مخه تخيل كورنا سبيشال ايفيشتا لخدايه الكور ده امام سبيشال اي باورنا بلاشتا لكل الزار ده مصيف وخلق الشورى كتيم من ممن ده حر الف في شامل الترسوم خلق كوبي جميل اما ده تش بكونو كي كان تصير كيكي بيت دغه دوه درې ورځې کې د کابل پروسه موږ ارزو خپل هم چې څومره په شفافه توګه او په سمه توګه سره شوي د هغې په نتیجه کې به همدې میکانیزم سره په کلو او په ښارونو کې پیلېږي او په کلو په ښارونوسبوبي سنتي او هماغه مستان دي زمونږ څه چې هغه د کلي ملک ګزر دی ګزر دی امام دی په خپله د مستحقینو خلک دي. او دوهمه خبر دا ده چې برسه چې زرت کېږي که شاهین صاحب سره دوی چې دی چې 70% غفن شوی زه که یو مسؤول په توګه د دولت ورته وایم چې دغه اسناد دننه موږ شش کړي، اما که اسناد نه وي لطفا اسناد دننه موږ شش شوي. دوی د کابل اسناد د واقعي دا ډېر ښه خبره ده.
مراد صاحب وبښئ، دوی ته به حق ورکړو. مراد صاحب، شاهین صاحب باندې تاسو دا خبره، شاهین صاحب ته، شاهین صاحب تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
مونږ دا ځواب ورته لرو مراد صاحب ورور، دا اوس وحید عمر او وزیر د سات عامې نن سناتورانو خپل لوی څرنګوالۍ ته وسپارل، او په ټول پروسه کې د کورونا چې کوم مرض دلته لګېدلې او کومې مرستې له بیرون نه افغانستان بېچاره ولس سره کېږي، په دې فیصدي معلومه ده. دا متاسفانه چې دغه دما چې اخلي نه ده، ما د مراد صاحب خبرې ټولې وانستو اخیستلی چې زه ته جواب ورکړم، اما که دغه پروسه چې دا د ډوډۍ دوی شروع کړې ده، د دې زه درته په اسناتو باندې دا له هغو دوستانو ټول غږ تاسو سره شریکوم چې هغو موږ ته ټلیفون کړی ده، ویلي دي هغه کسانو ته ډوډۍ ایشل کېږي چې هغه روابط لري، هغه کسان چې مستحق دي په کورونو کې هېڅ نه وچه ډوډۍ نه لري، نو دغه خو اسناد موجوده دي موږ سره.
بل خو دغه اسناد باید سر راټول شي تاسو د وکیل په صفت باندې. او مخکې یو بله خبره تاسو شاهین صاحب ونه کړه، تاسو د ولسي جرګې غړي یو، څه پیشنهاد کړی دی چې څه باید وشي، له خوارانو سره څرنګه مرسته وشي؟
مونږ دغه پیشنهاد هغه لري چې مونږ خپل لکه خیریه بنسټونه
لرو. هغه نه، هغه نه. شاهین صاحب، شاهین صاحب وبخښئ، زما سوال دا نه ده، زما سوال دا ده چې ولسي جرګه څه پیشنهاد لري چې مرسته دغه رقم وویشل شي؟ د کابل استازي
ولسی جرګه دغه پیشنهاد لري حکومت ته چې ټول افغانستان کې لکه خنم لړۍ د دوی له فساد نه ډکه
وه. شاهین صاحب، شاهین صاحب وبخښئ، شاهین صاحب، شاهین صاحب، شاهین صاحب، آیا د کابل د استازو، د ولسی جرګې استازو غونډه کړې ده، ویلي دي چې دغه رقم د مرستې وویشل سي؟ هغه ماته ووایه لطفا.
بله، او مونږه والی صاحب هم د مونږه غږ اوري، د مونږه یو ګروپ لرو چې په دې کې والی صاحب هم ده، شاروال صاحب هم ده، هغه مخکې شاروال صاحب مونږ سره په ګروپ کې، او په دې موضوعاتو باندې مونږه کره کره بحث کړی ده، په هغه واټساپ ګروپ کې بس پکړې، نور وکیل صاحبانو سره چې لیدې نه مجلس پکړې ده، مونږ ویلي دي چې دوی باید داسې یو میکانیزم ولري چې په ټولو ناحیو کې اوړه ویشي. دا د مونږه پیشنهاد ده، متاسفانه چې چا مونږ ته غوږ نه دی نیولی او دوی ورته لړۍ شروع کړې ده.
و شاهین صاحب، څو وړه څه ډوډۍ نو خدا خو دومره غټ غټه خبره نه ده، نو خو که په وړو کې د فساد امکانات لا زیات دي، ځکه وړه د هر چا په کار دي، لیکن وچه ډوډۍ لاستانې پلان کې که څوک پیسه دار یې هغه نشي ورته درېدلی.
ګوره، دغه مونږ تاسو په یو مرض باندې دلته ټوله نړۍ اخته ده، دغه لین تاسو وګورئ چې هغه بېچارهګان راځي هلته لین درېږي، دا هم یو جدي خطر ده. دوی باید داسې یو کار کړی وه چې د هر چا کور تر شا پورې هغه مرستې چې مستحق کسان هغو ته وړل شوی وه هغه وړه وړي، یو وچې ډوډۍ ته ضرورت څوک نه لري چې وچه ډوډۍ.
دا خبره هم په ځای ده،
اوسېږي وریجې اوسېږي ټول.
خیر، دې ته به رضوان مراد ځواب ووایي، خو مخکې تر دې چې دې ته رضوان مراد ځواب ووایي، نرګس جان مومند، لکه څنګه چې شاهین صاحب وایي چې د خلکو تر کورونو پورې هر څه ورسوي، عبدالرحمن په نوم یو اوریدونکي په فیسبوک کې لیکلي دي چې په کابل کې د خلکو تر کورونو پورې رسیدل ممکنه نه دي، کنه بهتره وو چې د خلکو تر کورونو پورې مرستې ورسول سي. تاسو دا خبره تاییدوي؟ او د شاهین صاحب ځواب څه دی؟ بله،
خبر نشد که موږ له حقایق ته رجوع وکړو چې آیا د کابل ښاروالي نور وزارت خانه چې فل حال موږ ټول د اقتصاد اصله مخې، یعنی بيخي موږ په مخ په نو، آیا په امکان لري چې موږ کور تر کوره پورې موږ خلکو ته د ډوډۍ یا نور څه هغه موږ خلکو ته کور تر کوره ویوړو؟ دا به دا چې یعنی شاید به د مبالغه نه وي، ټولې لټوانه دا ورته خبر ده. فل حال هم دا پروسه چې موږ مخته نیولې ده، د موږ هیله دا ده نه یوازې د شاهین صاحب نه، یا نور ټول هغه اورېدونکي موږ غږ اوري په پروسه کې یو لاس واوسي، او هڅه دې وکړي د موږ سره همکاري وشي، وکړو چې دا پروسه موفقه مخته بوځو.
بله، مننه مراد صاحب. که چېرته تاسو ته راشو، نور وړاندیزونه هم شته د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته پراستولو سمیسونو کې عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې لیکلي دی چې بهتره ده چې نقد پیسې خلکو ته ورکړي. عبیدالله لیکلي دی چې ولې حکومت خلکو ته تر کوره پورې ډوډۍ نه رسوي. البته دا نرګس مومند د دې ځواب ولیکه. اسدالله کاموي بیا لیکي چې د اداري فساد مسلې ته اشاره کوي، او یو شمېر نور اوریدونکو محمد قاسم ځواک لیکلی دی چې په افغانستان کې ډېر خلک د فقر تر چتر لاندې ژوند کوي او کومې مرستې چې حکومت اړمنو کسانو ته برابروي. په هلمند کې فرزندی وایي چې 90,000 کسان خواران دي او له هغوی سره باید مرستې وشي. دې لپاره چې د پروګرام وخت کم پاتې دی که د خپرونه راټوله کړو انتقادونه به وي او ستونزې هم شته، لیکن د دې له خاطره چې د کابل د وچې ډوډۍ د ویش ستونزې په ولایتونو کې تکرار نشي، مراد صاحب تاسو د حکومت د یو استازي په صفت خلکو ته څومره ډاډ ورکوي؟
تاسو مستحقین چې څوک مونږ ته معرفي کوي هغه تاسو له ډلې څخه دي. مستحقین چې غبن دی او رشوه او فساد دی، څوک چې دولتي اړیکې لري هغې ته ډوډۍ نشي دي. نو ملایمات دولتي افغانستان حکومت
مننه مراد صاحب. نرگس جان مومند، دغه کومې تجربې چې په کابل کې اوس روانې دي او تمه ده چې د افغانستان نورو ښارونو ته هم د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام تمدید شي، له دغو تجربو به تاسو څومره استفاده وکړئ چې له نورو ښارونو سره ښاروالیو سره شریکې؟ مثلا ځینې شان د واټن باید مراعات شي، ځینې مستحق کسان باید پاتې نه شي، او نورې هغه څه چې تاسو ترلاسه کوئ، آیا ښاروالۍ به بیا د کابل له ویش وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې او یا داسې د سکایپ له لارې، د واټساپ له لارې، له هره لاره چې ممکنه وي غونډې وکړي؟
هم خپل تجربې سره ان شاء الله شریکې دي، او څنګه چې ډاکټر وسنه په کابل کې پای شوی دی ان شاء الله شروع ولسوال او ورپسې چې ویډیو کانفرنس کې وویل چې دا براسیا مو نو په کابل کې هم کابل سره ولې سره د ټولې هغه تجربې چې دغه موده کې تاسو ته کړي خصوص د عامه روغتیا وزارت هغه پاتینې او د کوچې غړي واټن په کابل سره ان شاء الله خلکو ته کانفرنس لنډه خلکو سره وړاندې.
بله مننه شاهین صاحب، ستاسو په باور د ولسی جرګې غړي څه کولای شي چې دغه د ډوډۍ پروګرام چې په دې کې هم مستحقو خلکو ته دا ډوډۍ ورسي، څه کولای شي چې څرنګه مرسته کولای شي چې دا پروګرام تر یوه حده پورې موافق کړي؟
د ما پان خو اوس ولسی جرګه او استازي چې دي د حکومت مقابل کې ډېر ضعیف دي او حکومت
دغه استاذ ته غوږ نه نیولې دومره راګې نه راوېدلې متاسفانه کړي چې امي شاور دوی ناکام دي او په فساد باندې کتل دا د دې تور نه لګوم دا تاسو عمل نه ګوري کوی دا وایروس هغه به ساتامي کوم لاسونه چې موږ تاسو ته کیږي هغه هیڅ تور نه راځي دا دې دیوباري کې یو نن پای باندې زه مراد ته تا تاسو دې له دا کنه دا څور کوي چې داخله دا پروسه شروع سواله تاسو باندې دې چې هغه څومره دیوباري هغه وایروس هغه تم یو
بله شاین صاحب خولسی جرګه په دې برخه کې څه کول شي چې د کابل استاذ فرزند تاسو د گزار له وکیلانو سره ارتباط نیولی شي له ملایانو سره ارتباطات نیولی شي چې خلک د فاصله مراعات کړي تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی
من یو تا ما په هواي دا ولا نه شروع کړی دا تر څو چې موږ پرونی ولسی جرګه رخصت له متاسفانه خو دلته موږ بیا هم تکرارا وایم چې موږ خپله دولت نه او به متاسفانه ګره دولت یو ځای باندې روان ده مخته او نشو
نه دولت پر شاین صاحب دولت سره تاسو دغه دښمنی کولای شي چې کلی وزیر د تعارف کوي رائے مور کوي تاسو خدا کار کولای شي لیکن خلق خو تاسو ته رائے در کړی ده تاسو عملا څه اقدام کولای شي آیا فردن تاسو په خپل سیمه کې د گزار له وکیل سره له ملا امام سره له دغه سره ارتباط نشئ نیولای هغه ته ورتلای نشئ چې ورته وایي چې دا فاصله مراد کې د خوري راسانه کار ده
بې دا کار وګوره ما مخکې ویلې چې موږ دا یو ناڅاپه دوی شروع کړل دا تر اوسه موږ هیڅ خبر نه وو وخت چې موږ خبر شو ټول گزار وکیلانو سره ملای مامانو سره په ټلیفون باندې نږدې نه ورغلي وو سره خبرې کړې دي چې دا هغه مراعات کیا
او شاین صاحب په کوم ځای چې تاسو ورغلي یا سیال ته خلکو دا لاین مراد کړی دی فاصله مراد کړی تاسو خبرې منلې
بله خپله زه ګوره زه نن او پرون د پایسا فاميلي پینګل اسې نه نه ته آلته لای ما آلته خل به سره کیږي او څنګه هغه لاین مراد کړی دا آلته متاسفانه چې دغه پولیس ولاړ وو او دغه شروالي کسان ولاړ وو چې دوی وو ته عملاً کتلې او دوی هغه لاین ولاړم
شاین صاحب مخکې دی ویل چې د امنیتي ځواکونو ته اوس پرې اوس په یغوی باندې انتقاد کوي روسي خبرې به د نرګس مومند واخلو بلې دغه ټلیفوني رابطه قطع شوله او رضوان مراد تاسو سره یاست تلیفون متاسفم ده تاسو ورسی خبری راټولې کی چې بس تقریبا یو دغه وخت لرو
او ورسی خبرم دغه چې د شاهین صاحب شمول باندې دولت استازي د سیمو استازي د سینیر سپیډر مشران دي من سره یو ځای کار وکړي یعنی دولت په دې وبا کې د ملت سره شریک او ملت له دولت سره شریک دي په نور نړۍ کې یو بل سره همکاري دلته د سیاسي حدود د اصلاح هیڅ فرصت نشته ده ځکه خبره د بقا د ملت او د وطن ده موږ چې څه کوو په هغه کې هر نیمګړتیا چې یادې دي موږ ته وایي چې دغه نیمګړتیا د په دې برخه کې به موږ هغه نیمګړتیا سمو اما په دې خاطر چې کوم سیاسي ملاحظه یو طرف نه حکم کول دا غلط کار دی دا چې د افغانستان دولت اوس هم کوي موږ په دې ایمان لرو چې دا هم په ډېر کبه امکانات د دې هر څه شروع کړی دي او هغه چې ولې سرتاس پیاله لري د هغې د پوره کولو لپاره ولسمشر تقریبا هر ورځ یې برته درې څلور ځله له نړیوالو سره غږېږي له خپلې کابینې سره غږېږي چې څرنګه دغه زیانونه راکم کړو د دې مبادکونه دا د وچې ډوډۍ پروګرام یوازې د وچې ډوډۍ پروګرام نه دی بلکې دا د وسکو چې د ټولو خوراکي موادو پروګرام به د ټولو ولایتونو کې عملي کیږي ستاسو همکاري موږ سره ضرور ده چې کرونا د خپرېدو د مخنیوي د تدابیرو په مراتبولو کې د مستحقینو په معرفي کولو کې او دا پروګرام به انشاءالله ورځ چې په مخ او خلکو ته تر وصل امکان چې حکومت لري د خلکو په مرسته باندې هغه خپل څه چې پر حکومت او پر دولت دي ولس حق دی هغه حق به ورسره سم کیږي
مننه مراد صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخ سمدار اس لامیر ګل شاهین څخه له کابل د ولسی جرګې استاد څخه مننه کوم او د کابل شاروالي لویان دي نرګس مومن څخه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه را سره واخ سه لا غو اوریدونکو بخښنه غواړم چې د دوی ټلیفونونه مو وانه خسلې شوي ټلیفونونه خراب لدی عمل هم بخښنه غواړم او کوم کسانو چې په فیسبوک کې پیغامونه راټی شو لا غو هم مننه کوم او د اس ام اس لا راستونکو هم